پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده. ازادي راډیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. وبوري چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین ویاند طالبانو هغه څرګندونې رد کړې چې د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د ترامپ د بریا هیله کړې. نن د اکتوبر 12 د ماشومو نجونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د دې ورځې د اهمیت په اړه مو د نوبل د سولې د جایزې له ګټونکي ملالۍ یوسفزۍ سره مرکه کړې. مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. دا خبرونه صالح محمد صالح اوروي. د امریکا د ولسمشر د انتخاباتي کمپاین و مسؤول طالبانو ته ویل چې امریکا د خپلو ګټو په خوندي کولو پیږي. ملالا یوسفزای وی غواړي په افغانستان او ټوله سیمه کې نجونو ته د تعلیم زمینه برابره سي. په جنوبي وزیرستان کې دوه پاکستانی سرتیري وژل شوي. وروسته تر دې چې طالبانو د ډونالډ ترامپ د بیا انتخابېدو هیله وشو، د ترامپ د انتخاباتو د کمپاین و مسؤول د طالبانو د هغه بیان په کلکه رد کړ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ له سی بي ایس نیوز سره په مرکه کې وویل چې دوی د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د ولسمشر ترامپ د بیا انتخابېدو هیله کوي. مجاهد دغه راز ویلي، کله چې خبر شول چې د ولسمشر ترامپ کورونا مثبته ده، د نوموړي د روغتیا په اړه اندېښمن سول، خو اوس ورته داسې ښکاري چې د ترامپ روغتیا په ښه کېدو ده. د ترامپ د انتخاباتي کمپاین د ارتباطاتو رئیس تیم مورتاک د طالبانو ملاتړ په کلک رد کړ. نو ویل چې طالبان باید پوه سي چې امریکا به په هر وسیله خپلې ګټې خوندي کړي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملالا یوسفزۍ وایي په نړۍ کې 130 میلیونه نجونې ښوونځیو ته نسي تللی، او دا خطر شته چې د کورونا وایرس له کبله 40 میلیونه نور نجونې هم له تعلیمه بې برخې پاتې سي. نن د اکتوبر 12 د وړو نجونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده، او سږ کال په داسې حال کې لمانځل کېږي چې په افغانستان کې اوس هم د ګڼو ستونزو له کبله د نجونو تعلیم ته کافي پام نه کېږي. ملالا یوسفزۍ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل غواړي په افغانستان او سیمه کې هر نجلۍ ته د زده کړې امکان برابر سي.
د کال په هر ورځ باندې د جنکو تعلیم او د جنکو حقونه هم دغه مره هم د سمر چې د دینن خبره کیږي، نو په کار ده چې دا کوشش موږ جاری ساتو. او زه غواړم چې په دې سیمه کې هر یو جنې ته د تعلیم ورکړي شي.
د وړو نجونو ورځ له 2012 میلادي کال راهیسې د نړۍ په ځینو هیوادونو کې لمانځل کیږي. د کرنې او مالداری وزارت وایي په هیواد کې سږ کال د انګورو حاصلات 980 زره ټنو ته زیات شوي دي. د دغه وزارت ویاند اکبر رستمینن ازادي راډیو ته وویل چې په کلني ډول افغانستان له دې درکه 180 میلیونه ډالر عواید ترلاسه کوي. نوموړي زیاته کړه چې تیر مریز کال د انګورو د حاصلاتو اندازه 780 زره میتریک ټنو ته رسیده. هرات، پروان، کندهار، کابل، غزنی، کاپیسا، بلخ، جوزجان، فاریاب، کندز، پکتیا او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې د انګورو حاصلات پکې زیات شوي دي. پاکستانی چارواکي وایي په جنوبي وزیرستان کې په یوه برید کې د دوی لږ تر لږه 2 سرتیري وژل شوي. پاکستانی چارواکو ازادي راډیو ته ویل چې دغه برید پرون د شوال تحصیل په منا مندرا سیمه کې وسو. د دوی په وینا په دې پیښه کې 4 نور پاکستانی پوځیان ژوبل شوي دي. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. په هندوستان کې د کورونا وایرس پیښې نن یکشنبه تر 2 میلیونه واوښتې. د هند روغتیا وزارت په وینا نن په دغه هیواد کې د کورونا وایرس 15 زره نوي مثبت پیښې ثبت شوې، چې ورسره په دې هیواد کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 2 میلیونه او 50 زرو ته ورسید. د دې سره هند تر امریکا وروسته په نړۍ کې د کورونا تر ټولو زیاتې مثبت پیښې لري. په امریکا کې د کورونا 2 میلیونه او 80 زره مثبت پیښې ثبت شوې دي. خو د هند په اړه ویل کېږي چې شایي په کورونا وایرس د اخته کسانو حقیقي شمیر تر دې خورا زیات وي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ اوربان چې له اعلانېدو یې له ورځ نه ده پوره سوې، د ماتېدو له خطر سره مخامخ سوی دی. د دواړو خواوو ترمنځ اوربان پرون د غرمې پر 12 بجو د روسیې په منځګړیتوب پیل سو، خو ارمنستان او آذربایجان پر یوه او بل د بریدونو تور پورې کوي. د راپورونو له مخې د ناګورنو قرباغ په ستیپاناکرت سیمه کې له پرون مازدیګره تر نن سهاره پورې د څو چاودنو ږغونه اورېدل شوي دي. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه وویل چې آزاري ځواکونو د اوربند سرغړونه کړې ده. په باکو کې د آزربایجان دفاع وزارت تیره شپه وویل چې ارمنستان د آزربایجان پر ګنجې شهر راکټونه ویشتلي دي. تر اوسه پورې دواړو هیوادونو ترمنځ په جګړو کې سلګونو کسان چې ملکیان او پوځیان پکې راځي وژل شوي دي. او په تایلند کې د یوه بس او ریل ګاډي د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه 12 کسان مړه شوي دي. په پلازمینه بنکا کې چارواکو وویل چې په دې پیښه کې چې نن په چاچو ینګساو ولایت کې وسوه 13 تنه نور ژوبل شوي دي. د دوی په وینا په بس کې 18 تنه سپارول او د بنکاک په جنوب کې د بودایانو یوې مذهبي میلې ته تلل. له سلام محمد سلام مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. وړاندې به واورئ چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین یو مسؤل د طالبانو هغه څرګندونې رد کړې چې د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د ټرمپ د بریا هیله کړې ده. نن د اکتوبر 11 د ماشوم نجونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د دې ورځې د اهمیت په اړه مو د نوبل د سولې د جایزې له ګټونکي ملاله یوسفزۍ سره چې د نجونو د زده کړې لپاره د مبارزې په خاطر دغه جایزه ورکړل شوې مرکه کړې ده.
په دې ورځ باندې موږ په کار کې موږ د جنکو د تعلیم خبرو او د حقوقو خبرو او د غوډ برابرۍ خبرو کو.
په افغانستان کې ډېر ماشومان جونې پر دې سربېره چې زده کړو به برخې دي ډېر شاخه کارونه هم کوي. وای هم د کابل اوسیدونکو لاس کله نه فرزانه ده. وای هر ورځ له سهار تر ماښام پورې د کابل په واټونو کې کار کوي.
دې جاري خپل ټولو دا چې وڅکو خاصه دې ورځ سلی یا نیم سلی ګورو کوټه وړو هغه پیډو ډې اخلو.
نن په تاجکستان کې د ولسمشرۍ انتخابات تر سره کیږي. امام رحمان بیا ځان کاندید کړی دی. ازادي رادیو او ری دغه راز د خبرونې په دوهمه نیمه کې د نور بس دی د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه هم هیروي. په دې خبرونه کې بیا هم په افغانستان کې د ماشوم نجونو پر وضعیت خبرې کوو. خو اوس راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین یو مسؤل د طالبانو هغه څرګندونې رد کړې چې د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د ټرمپ د بریا هیله کړې ده. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ له سی بی ایس تلویزیون نیوز سره په مرکه کې ویلو چې دوی د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسمشر ټرمپ د بیا انتخاباتو هیله او ملاتړ کوي. ولسمشر ټرمپ چې په افغانستان کې غوړې روانه جګړه پای ته ورسوي او طالبانو هم د هغه له ادارې سره د فبروري په 9 د سولې یو تړون لاسلیک کړی. د هغه تړون له مخې چې په 14 میاشتو کې به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووزي. دا موضوع د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام تعقیب کړی. همدا شیبه را سره د اکرام صاحب مهرباني.
روس له دې چې طالبانو د امریکا په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ د بیا انتخابېدو ملاتړ وکړ. د ټرمپ د انتخاباتو د کمپاین یو مسؤل د طالبانو ملاتړ په کلکه رد کړ. د ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي ډلې ویان تیمورتو ویلي دوی په انتخاباتو کې له ټرمپ سره د طالبانو خواخوږي ردوي او دغه ډله باید پوه شي چې جمهور رئیس د امریکا ګټې مهمې دي او د ساتلو لپاره یې له هر ممکنه لارې ګټه اخلي. سی بي ایس نیوز د وسلوالو طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله راپور ورکړیو چې دوی هیله لري چې د امریکا په راتلونکو انتخاباتو کې ډونالډ ټرمپ بریالی شي او په افغانستان کې امریکایي پوځي حضور پای ته ورسیږي. سی بی ایس د غراز د طالبانو د یوې سرچینې له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي دي کله چې په کووید-19 ناروغۍ د متحده ایالاتو د ولسمشر ټرمپ لاخته کېدو خبر شول اندېښمن شول. خو اوس ښکاري داسې چې د هغه روغتیا ښه ده. په دې راپور کې راغلی دی چې طالبان ځکه په امریکایي انتخاباتو کې د ټرمپ د بریالیتوب ته لیوالتیا لري چې نوموړی غواړي په افغانستان کې د امریکا 19 جګړه پای ته ورسوي او خپل عسکر له دې هیواد وباسي. د طالبانو یو مقام سی بي ایس ته ویلي دی چې ښایي ډونالډ ټرمپ د نړۍ لپاره یو مسخره وي خو هغه د طالبانو لپاره یو هوښیار او عاقل شخص دی. خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو تازه پیغام کې ویلي دی چې سی بي ایس د ده خبرې ناسمې تعبیر کړي او هغه څه چې په یاد راپور کې خبره شوې دي په مرکه کې د نه دی ویلي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې لاسلیک شوه. امریکا ویلی چې د دې هوکړې په اساس بعد د 2021 کال په پسرلی کې امریکایي عسکر له افغانستان نه وځي. اوس مهال په افغانستان کې نږدې 15,000 امریکایي سرتیري میشته چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار په وینا شمیر به د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې 2500 ته راټیټ شي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تیره میاشت په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره په خبرو کې ټینګار کړی چې ټاکل شوی د 2021 میلادي کال تر مئی یا اپریل میاشتې پورې امریکایي ځواکونه په بشپړه توګه افغانستان پرېږدي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې وروستیو کې په خپل ټویټر کې لیکلي چې تر کریسمس پورې به امریکایي ځواکونه خپل کور ته ستانه کړي. خو د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د ټرمپ له دغه دریز وروسته وویل چې د سولې له ټینګېدو وړاندې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو وتل به په روان وضعیت اغیز ولري. بلې نورسیب
بلې اکرام صاحب له تاسو نه مننه. له کابل د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی هم را سره د ټلیفون په لیکه دی. ستانکزی صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. کراته وایي چې ولې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین مسؤول د طالبانو دغه څرګندونې مهمې بللې او هغه یې رد کړې دي؟
سلامونه وړاندې کوم. اساسا ټرمپ ارتباط سهرات ښایي دکه چې دوی وایي غلط تعبیر شوي، اما په اصل کې ټرمپ کرکټر ده چې طالبان په حقیقت کې په نړیواله سطح په رسمیت پېژندل او د هغوی نه یې په حمایت غیر مستقیم په حمایت کې د افغانستان دولت په ضد واقع شول. دوی د طالبانو د بین المللي پېژندنې په ارتباط یو مؤثر رول لوبولی.
ولې د طالبانو لپاره مهمه ده چې د امریکا د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات چې د نومبر په درېمه ترسره کیږي، البته له مخکې رایې د پوست لارې میلیونونو امریکایانو ورکړي دي، مهمه ده چې ټرمپ دغه انتخابات وګټي؟
زه فکر کوم چې طالبانو منطق باید دی چې که چېرې نوی کس راځي د هغې پالیسیانې به تغییر کړي او دغه لړۍ چې د سولې پروسه ده او طالبانو سره توافق کړی او بینالمللي قرارداد کړی او د امریکایانو سره تعهدات کړي متقابل له امریکایانو دوی سره تعهدات کړي د دې ویرې باید وجود ولري چې احتمال د وجود لري چې دوی بیا په خپله یعنې امریکا موقف تغییر وکړي. د دې لپاره به طالبانو ته به درار ښه وي چې د لړۍ دوام پیدا کړي. د لړۍ دوام لپاره که چېرې ټرمپ قدرت پاتې کېږي ده د ملاحظات او ویره چې وجود لري چې نوی حکومت ممکن تغییر په سیاست کې راولي هغه له منځه ځي.
بلې ستانکزی صاحب، په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د دولت دغو پیل شوو خبرو ته په پام چې ډېرې ټکنۍ او زندنۍ مخته ځي، که چیرې وضعیت داسې وي چې هغه نظر شمیرنې طالبان په پام کې ونیسي چې په امریکا کې دي شوي دي تر اوسه پورې او ښیي چې د ډیموکراتانو کاندید جو بایدن له ولسمشر ټرمپ نه مخکې دی، که چیرې وضعیت داسې وي ولې طالبان دغه خبرې نه دغه خبرو په وړاندې خندونه لمنځه نه وړي؟ د افغانستان د حکومت مشران طالبان تورنوي چې دغه خبرې ټکنې کړي دي.
طالبان په دې پوهېږي چې امریکایان که دموکراتان قدرت ته راسي که جمهوري خواهان، یو ټکی ډېر مشخص دغه داده چې امریکایان دوی ته په هر صورت افغانستان نه وځي او په هر صورت باید طالبان سره توافق وکړي. په دې باندې په ستراتیژیک لحاظ طالبان پوهېږي، بل د طالبان لپاره بعضې ارزښتونه وجود لري چې که له هغوی نه ودلو کړي نو اسلامي تحریک معنا له منځه ځي. د دې لپاره د ټکنۍ کېدو مسله یې همدا ده او د افغانستان حکومت په یو ډېر بد حالت کې واقع ده. زما له نظره که چېرې جو بایدن هم راشي خو جدي تغییر به رانه شي. سره له دې جو بایدن هم د ټرمپ مقایسه کوم ډېر نیکنامه او ډېر دقیق سیاست مدار نه ده او د افغانستان په اړه متاسفانه لکه چې ټرمپ هېڅ شناخت نه لري، جو بایدن هم نه لري او متاسفانه دواړه سیاستونه مختلف دي.
کور ودان د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله استانک زایو. خو په افغانستان کې بیا هم جګړې روانې دي. هلمند چې په تېره بیا ډېر ناامنه ولایتو بیا ویل کېږي چې د لښکرګاه ښار څلورمه حوزه باباجي سیمه کې د سهار څلورو بجو رئیس د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ درنې نښتې پیل شوي. ویل کېږي دغلته ځینې حکومتي پوستو سقوط کړی او دا مهال د حوزې په مرکز کې جګړه روانه ده. لښکرګاه ته د نهر سراج له سیمې تېره شوې عمومي لاره چې دا ښار له کندهار سره تړي هم له درې ورځو راهیسې تړلې ده. له هلمند د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي هم دا شبه سره وصل شوی دی. دایي صاحب د په سیمه کې د وضعیت په اړه راته ووایي، ولې جګړې دومره تیز شوي دي؟
نور صاحب دغه و چې زه تاسو سره خبرې کوم د لښکرګاه ښار په څلورمه حوزه باباجي کې چې د دې ښار په شمال کې موقعیت لري. سخته جګړه روانه ده. د تېرې شپې راهیسې هلته د لس په شاوخوا کې پوستې سقوط شوي دي. په ځینو پوستو کې امنیتي ځواکونو تکلفات هم اوښتي دي، خو په ځینو پوستو کې افغان ځواکونو عقب نشیني کړې ده. د دې تلفاتو او عقب نشیني خبرې راته د هلمند والي ویاند عمر ځواک وکړي. هغه ویل چې موږ په ځینو سیمو کې د احتیاط په خاطر د باباجي د ځینو مربوطاتو څخه عقب نشیني کړې ده. په شاط تللي یو څو راتلونکو عملیاتو ته ځانونه اماده کړو. اما دغه جګړې که څه هم د تېرو دوو میاشتو راهیسې د هلمند په خورو ورو ډېرو لیرو کمربندي سیمو کې وې، خال خال وې، خو په تېرو لسو ورځو کې شدت اخیستی دی. چې دغه اوس چې خبرې کوو د نادالي او مارکې د دورایي سیمې ته څېرمه د سید آباد په کلي کې د نادالي د کمربندي سیمې جنګ روان دی. په نهر سراج کې د شپږو یو سړک په اطرافو کې لښکرګاه ته نږدې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د شهرا دغه عمومي شهرا ده هلته جنګ روان دی او په باباجي کې سخته جګړه روانه ده. نورې ټولې سیمې د بیا وزي سکوت سیمې یوازې د وزي مرکز پاتره.
دغه لښکرګاه ته د نهر سراج له سیمې چې د تېره شوې عمومي لاره ده او له کندهار سره نښلول کېږي. تاسو مخکې په راپور کې ویلو چې په دې لاره کې ډېر پول او پلچکونه هم له منځه وړل شوي دي، ولې دا له منځه وړي؟
د دې لپاره موږ پرون د هلمند والي سره خبرې وکړې. تورن جنرال محمد یاسین موږ ته وویل چې د لارې د سکوت یو لامل دا دی چې وسلوالو ډېر زیات مینونه شکړي دي او هغوی غواړي چې خلک د پخې لارې په ځای هغه فرعي لارو ته تشویق کړي چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي او بیا خپل پلټنی او خپل تاثیرات وښيي. د اوس کلن لپاره دا لاره د مینونو د خاطره او په تیرو شلو ورځو کې د لسو موټر بمونو چې ډېر غټ غټ موټر بمونه دي پر امنیتي ځواکونو چې پر پوستو شوي دي د هغونو خاطر دا پلچکونه هم د منځه تللي دي. لاره هم په کلي ډول تخریب شوې ده او په عین حال کې د لارې د امنیت پوستو هم یا سکوت کړی دی او یا ځینې سیمې کې ترتیب عقب نشیني کړی ده. دا د هلمند والي وویل او ویل چې موږ د دې لارې د خلاصولو لپاره څو ورځ ته اړتیا لرو، څو یې مجدد وکړو او بېرته لاره خلاصه کړو.
بلې، کور ودان الیاس دایی له هلمند د ازادي راډیو خبریالو چې په هلمند کې لښکرګاه ته څېرمه په باباجي سیمه کې د سختو نښتو له حاله خبرولو. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو خبرونه کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو اوري.
او سم ناجیه صافی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د مالی وزارت په لومړي ځل د ټولو ګمرکونو ریاستونه آزادې سیالۍ ته وسپارل. د دغه وزارت ویان شمروز مسجدین نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې پروسه شفافه او وړ کسان ورته وګماري.
مالی وزارت کې ټول بستونه کاوایدي وي غیر اوایدي وي آزاد رقابت تور کو ته تو وړ کسان راشي او بلدا چې وړ کسان راشي هر څوک چې شرایطو برابر کسان یا کولای شي چې په دغه مواردو باندې خپل درس واستي ورکړي.
د افغانستان د مالی وزارت د معلوماتو پر بنسټ د کابل، کندهار، ننګرهار، خوست، نیمروز، کندوز، فراه، فاریاب او هرات ګمرکونو ریاستونه نن آزاد سیالۍ ته سپارل شوې. دغه داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې داسې ادعاوې موجودې وي چې د ګمارنې په پروسه کې فساد شته او د ګمرکونو ریاستونه په پیسو خرڅېږي. په افغانستان کې سکهال د انګورو حاصلات 980,000 میټریک ټن ته رسیدلی دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین آزادی رادیو ته ویل چې په کلنی ډول افغانستان لدې درګه 138 میلیونه ډالر عواید لري. نوموړي ویل چې تیر لمریز کال د انګورو د حاصلاتو کچه 980,000 میټریک ټن ته رسیده. هرات، پروان، کندهار، کابل، غزنی، کاپیسا، بلخ، جوزجان، فاریاب، کندوز، پکتیا او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې پکې د انګورو حاصلات زیات شوي او د دې تولید راټولولو او بسته‌بندۍ له لارې زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. او د کابل په شهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ نوي پوله، یو یورو 9.5 افغانۍ نوي پوله، یو انګلیسي پاوند 8.5 افغانۍ اویا پوله، یو سعودي ریال 10.25 افغانۍ پوله، زر ایرانی تومان 2.15 افغانۍ پوله، زر هندي روپۍ 1.5 افغانۍ، او زر پاکستانی روپۍ 3.73 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري مخلي دي چې د نوبل د سولې د جایزې لګټونکو ملالې یوسفزۍ سره مرکه واوري. یو سیمه ییز موضوع اخلو. په تاجکستان کې نن د ولسمشري انتخابات کې اټکل ده چې په دې انتخاباتو کې به اوسنی ولسمشر امام علي رحمان د بلې وکلنې دورې لپاره بریالی شي. رحمان له تیرو نږدې 10 کلونو رئیس د تاجکستان ولسمشر دی. نور حالې د اسدالله الدین پر رپورټ کې.
په تاجکستان کې سهار 6 بجې د ټاکنو نږدې 4000 حوزې پرانستل شوې او د ماښام تر 8 بجو به 5 میلیونه کسان خپلې رایې وکاروي. د تاجکستان تیرې 4 پړاو ټاکنې اوسنی ولسمشر امام علي رحمان ګټلې دي، خو دا ټول انتخابات د لویدیځو څارونکو له نظره آزاد او عادلانه نه وو. رحمان د پخوانی شوروي اتحاد یوازینی دیکتاتور دی چې د بلاروس د واکمن الکساندر لوکاشینکا په نسبت هم د اوږده وخت لپاره په واک کې دی. له رحمان سره 4 نور کمپیجندل شوي کاندیدان هم ټاکنیزې سیالۍ ته راوتلي دي او دا په پارلمان کې د حکومت پلوه ګوندونو استازي دي. د دغو کسانو کاندیدېدل یوازې سمبولیک ارزښت لري او هیڅ یوې له رحمان سره سیالۍ نشي کولی. دا له هغه وروسته لومړني انتخابات دي چې امام علي رحمان خپل سیال ګوند اسلامي رنسانس لغوه کړ. د تاجکستان سترې محکمې په 2015 کال کې دغه ګوند رهګري سازمان یاد کړ چې وروسته یې ګڼ مشران او چارواکي زنداني یا له وطنه وتښتېدل. تاجکستان کې یوازینی اصلي سیاسي مخالف ګوند سوسیال ډیموکرات دی چې ټاکنې یې تحریم کړې دي. پخوا اټکل دا و چې امام علي رحمان به له واکه لرې او خپل مشر زوی رستم امام علي ته به د قدرت فرصت ورکړي، خو 13 اګست میاشت کې نوموړي د 5م ځل لپاره خپله کاندیداتوري اعلان کړه. امام علي رحمان په 1992 کال کې د کورنیو جګړو پر مهال د منل شوي څیرې په توګه میدان ته راغی. هغه د واک پر مهال له هغو مخالفانو سره چې په جګړه کې وو سوله وکړه او تاجکستان ته یې ور وبلل. له دې سره نوموړی د تاجکستان په اساسي قانون کې د دغه هیواد د سولې او یووالي بنسټ ایښودونکی وبلل شو. رحمان 3 ځله اساسي قانون بدل کړ او هر ځل بدلون د ده په ګټه وو. ټاکل شوی د تاجکستان د نننیو ټاکنو لومړنۍ پایلې سبا دوشنبه او وروستۍ هغه یې له قانون سره سمې تر 2 اونیو پورې اعلان شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د اکتوبر 11مه د ماشومو نجونو نړیواله ورځ د ملالۍ یوسفزۍ چې د نجونو د زده کړو لپاره د مبارزې په خاطر د سولې د نوبل جایزه ګټلې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل، په دې ورځ باید کورنۍ ژمنه وکړي چې د نجونو د زده کړو لپاره به کار کوي چې ورته د ښه ژوند زمینه برابره شي. ملالۍ بشیر له ملالۍ یوسفزۍ سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د کوچنیو نجونو نړیواله ورځ ولې مهمه ده.
د جنکو نړیواله ورځ د پوره نړۍ د پاره ډېر اهمیت لري. موږ ته پته ده چې ډېر شي جنکۍ د تعلیم نه محرومه دي. تقریبا 1.1 میلیون ماشومان چې دغه سکولونو ته نشي تللی او د کووډ 19 د لاسه دا خطره ده چې 6 میلیونه نور جنکۍ کوم د تعلیم نه به محرومه شي، ځکه چې په کوم عمر کې د هغوی ودونه کیږي یا هغوی خپل د خاندان دپاره فائنانشل سپورټ کوي، د هغوی دپاره ګټه کوي، نو په هغوی باندې دا ډېر زیات بوج راځي هغه د سکولونو نه بهر پاتې شي. نو په دې ورځ باندې موږ له پکاره چې موږ د جنکو د تعلیم خبرو وکړو، هغوی د حقونو خبرو وکړو، د هغوی د برابرۍ خبرو وکړو او او صرف دا خبرو ته پاتې نشي، بلکې مونږ عملی کار وکړو. په دې باندې پکار ده چې مونږ خپل جنکې سکولونو ته ولېږو، جنکو له د خبرو حق ورکړو، او جنکې چې دي هغه جوابونو ته او نور اپرچونیټیز ته مخکې پرېږدو، او د هغوی په لاره کې مشکلات نه پیدا کوو. او زما پوره جنکو ته ماشومان ته دا پیغام دی چې نن ورځ ښه په پوره جشن او جوش باندې مناو کوي، په دې ورځ باندې ستاسو د حق خبره کیږي، خپل آوازونه پورته کوي، خپل د حق لپاره خبره وکړي، او خپل د حق باره کې ریسرچ وکړي، وپیژني چې د جنکو څه حقونه دي. په اسلام کې د جنکو د حقونو خبره کړې شوې ده، په آئین کې ستاسو د حق خبره ده، په انساني حقوق کې ستاسو د حق خبره ده.
ملالی، تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان او شاوخوا کې نجونې له ډیرو کړاوونو تیریږي، بې امنی ډیر ښوونځي بند کړي دي، او دوی ته حقونه هم پوره نه رسیږي. نو تاسو څه ګڼئ چې په دې ورځ باید څه وسی، کوم کارونه ضروري دي چې خلک یې وکړي؟
په دې ورځ باندې آگاهي ډیره ضروری ده، زده کړه ډیره ضروری ده، او زه غواړم چې هر یو جنې دې خپل په ځان باندې اعتماد کوي، یقین دی کوي، او خپل غږ دې پورته کوي. نن سبا زموږ سره سوشل میډیا ده، اخبارونه دي، نیوز چینل دي، او داسې ډیر شی پلیټ فارمز موجود دي چې په باندې جنکې خپل خبره کولی شي، خپل غږ پورته کولی شي. او چې تاسو وینئ که په معاشره کې د جنې نه تعلیم اغستې کیږي، بل څه حق دې اغستې کیږي، چې په هغه کې تاسو د هغوی سره یو ځای ودرېږئ، د هغوی خبره وکړئ. نو زه غواړم چې نن ورځ خپل هر یو کس خپل ریسپانسبلټی وپیژني، خپل ذمہ داري وپیژني، که هغه مور پلار دي، که هغه رونه دي، که هغه خویندې دي، که هغه جنکۍ دي، که هغه زموږ مشران دي، سیاستدانان دي، استادان دي، د هر یو کس په دې ورځ باندې ډېره زیاته د هغوی یو کردار دی، د هغوی ذمہ واري ده. نو د هر یو کس اکشن ضروري دی، او دا صرف د نن ورځې خبره نه ده، دا نور هم د کال په هر ورځ باندې د جنکو تعلیم او د جنکو حقونه هم دغه مره اهم دي. سمر چې د دې نن خبره کیږي، نو په کار ده چې دا کوشش مونږ جاری ساتو، او زه غواړم چې په پښتنو په دې سیمه کې هر یو جنې ته د تعلیم ورکړی شي.
د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملالۍ یوسفزۍ ول، ملالۍ یوسفزۍ سره بشپړ مرکز موږ په نورو خبرونو کې اوریدلی شي، خو بیا هم په همدې موضوع کې تم کیږو. په افغانستان کې ډېرې ماشومې نجونې پر دې سربېره چې له زده کړو بیا برخې دي، ډېر شاقه کارونه هم کوي. خان محمد سین په یو راپور کې د ماشومو نجونو ستونزو ته کتنه کړې ده.
سره له دې چې په افغانستان کې اوس هم ماشومې نجونې له خپلو لازمو حقونو برخمنې نه دي، خو د تیر په پرتله اوس ورته پاملرنه ډېره شوې ده. د کابل خار اوسیدونکي 28 کلن شمال خان وای لسو ډیر اولادونه لري، خو په دوی کې ورته دوه لونه تر نورو ګران دي. دی وای 15 لونه واده شوی، او هر چا چې ورته د لونو د ودونو مبارکي ویلې خوښ شوی دی.
ما شکر الحمدلله درې زمون دی او نه دانی لورانې دي. لالا نه خوشاله یو، موږ فخر پې کوو، هغه مو مال واده، دا مو مال واده، دوه دانې واده شوی دی، بل درې مو مر کړی دی، مبارکي به ور راته وای کنه.
د ملګرو ملتو سازمان په 2012 میلادي کال کې د اکتوبر 11مه د ماشوم نجونو د ورځې په نوم ونومول چې اوس په ډیری هیوادونو کې د غونډو او ناستو په جوړولو نمانځل کیږي. د دغه ورځې د نمانځلو هدف د ماشوم نجونو ملاتړ، زده کړو، خوړو، قانوني حقونو او روغتیایي خدمتونو ته د دوی لاسرسی، او د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي او په زوره د ودولو مخنیوی دی. پینځویشت کلنه گیتا وای کورنۍ باید نجونو او هلکانو ته د زده کړو او حقونو یو شان زمینه برابر کړي.
دختر نه باشه دنیا نیست، هر آن چیزی که به بچه خود میپسنده به دختر.
کنجلی نه وی نری نشته، هر څه چې الک ته غوړه ګنل کیږي باید انجلی ته غوړه وګنل شي. الکان چې تحصیل کوي، رئیس یا ډاکټر کیږي، باید انجونو ته هم ورته اسانتیا برابر شي.
خو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې داسې ماشومان او په تیره ماشومې نجونې شته چې حتی له خپلو لومړنیو حقونو نه برخمنې نه دي، او ان دا چې ځینې کورنۍ د نجونو په زیږون نارضایتي او تعصب ښیي. دوی په دغه دودیزه ټولنه کې پر نجونو داسې نومونه لکه بسګل، بسما، بسبیبي، ختیمه، خاتمه او داسې نور ږدي چې په کورنۍ کې نور نجونې ونه زیږي، او دا کار له نجونو سره د دوی د تعصب ښکارندویي کوي. په دودیزه ټولنه کې ماشومې نجونې له بېلابېلو ستونزو سره مخې دي. اوس په افغانستان کې په سلګونو زره ماشومې نجونې شته چې له زده کړو بې برخې دي. حتی د پام وړ شمېر یې په شاقه کارونو بوختې، او ممکن ډېری یې په لږ عمر کې په زوره واده شي. لسکلانه فرزانه وای هر ورځ له سهار تر ماخامه د کابل خار په واټونو کې کار کوي.
سبای وخت اجیګو کو بمبال تر دې جاري خط ټولو دا چوچ کو خسته وي نور دل تر ازو خید ورځ سلی یانم سلی ګورو کوټه وړه هغه پیډوډه اخلو.
ورته وخت کې په لری پرتو سیمو کې ډیره خزي دنجونو د زیګولو لامل د میړه د کورنۍ د غړو لخوا له دومره تاو تاریخوالي سره مخ کیږي چې رواني ستونزې ورته پیښیږي. افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون مخکې له دې بې سوادي، بې وزلي، له انساني حقونو او قوانینو نه د خلکو ناپوهي او داسې نور د ماشومو نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي عمده لاملونه ګڼلي دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
دا ورځ په افغانستان کې د ماشومو نجونو وضعیت وړاندې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د نور بس دی په خپرونه کې څیړو چې د کابل له سټوډیو زما همکار مرسلین ارسلا په ژوندۍ بڼه مخته وړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو